شانو د کولو لپاره هند ډیری په خواني استراتیجی ته هغه د تکلون اولا وړاندې د سردار داوود خان د زماني استراتیجی ته بیرته خبرک شوی دی. اوس یې په افغانستان کې د روختونونو په جوړولو باندې پیل کړی دی او افغانستان ته تر ډیره بریده پوری دغه اړخ کاوري. مثلا زه ویلای سم چې واځي په سردار داوود خان روختون کې د دوی تر لاسو زیات سپیشلیستان ته موجود دي د خلکو درملنه کوي. همدارس د طالبانو د دفاع وزارت سره دوی مرسته کوي چې ډیر پراخه ده. د مرسته په بیلابیلو چارو کې یوازې د بهرنیو چارو وزارت نه دی بلکې د هند د حکومت اړیکی د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست سره هم ډیر شي دي. یعنی تر ډیره حد پورې استخباراتي معلومات تبادله کیږي او لدی ور اخوا ته دوی د افغانستان د موجوده نظام له پوز سره یا د دفاع وزارت سره په امنیتی برخه کې ملاتړ کوي. نو لکه څنګه چې دوی په تیر حکومت کې دا کړو یا په تیر حکومتونو کې کړو د طالبانو له لومړۍ دورې نه دا زده کړې ده چې اوس دوی له طالبانو سره اړیکې سمې ساتي.
او دا اړیکې تاسو مخکې د استخباراتو ریاست سره د همکارۍ خبره هم وکړه. عملا په استخباراتي جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده فکر کوي چې د طالبانو حکومت او هند همکاري سره کوي څه مثالونه شته؟
بالکل دا مثالونه خو به ښکارا نه وی ولی د استخباراتي همکاري په اړه باندې ماته تایید شوی دی. د طالبانو د حکومت لوړ رتبه چارواکو ته دې تایید راته کړی دی چې هند له دوو ادارو سره د هند حکومت ډیر کوي او نږدې اړیکې لري. چې یو اداره د دفاع وزارت دی، دوم اداره د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست دی، دریم خبره چې دا هغه دوست د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خوښه دا هڅه پیل شوې ده چې دوی له یو بل سره نږدې شي. نو د کی شک نشته چې دوی تبادله سره کوي او د طالبانو له لوري دا ډاډ ورکول شوی دی چې هیڅ یو ترهګر ډله، هیڅ یو هغه د هند غلیم چې هغه د هند امنیت وګواشي، هغه ته به دوی په افغانستان کې ځای نه ورکړي. دا ماته رسمان د طالب لوړ رتبه چارواکو له لوري ویل شوی دی. نو دا ښکاره خبر دې تیم رسی له یو بل سره ستا
او ستاسو د معلوماتو لمخې دا همکاري د دوی ترمنز لنډمهاله تکتیکی همکاري ده او کستراتیژیکا او دوامدار ده؟
نه، زه فکر نه کوم چې دا به لنډمهاله، ځکه هند پر لنډمهاله سیاست باندې عقیده نه لري. او د هند یو بل اړخ دا دی چې هند کله هم په ممالکو کې و دغه سي اورونو تلمن نه وی لکه زموږ بل گاونډي یا نور گاونډیان چې وی. د هند ستراتیژي بدله د نو ملګرتیا به اوږدوي. او بل دا چې طالبانو ولی هند ته ځان نږدې کړی دی، داغه یو علت دا ښکاره کیږي چې په تیر کې طالبان له پاکستان هم تجربه لري او د افغانستان نورې تجربې مرته پرتې دي چې تر ډېره بریده پورې د پاکستان په پاکستان باندې افغانان اعتبار نه کوي. او پاکستان په تیرو وختونو کې داسې کړنې تر سره کړې دي چې نه طالبان او نه تر ډېره بریده پورې افغانان ورته هیري. نو دا یو بل علت دی چې د پاکستان مخالف ته ځینې طالب چارواکي نږدې سوی یا طالبان د حکومت په شکل باندې نږدې سوی دی. نو په بیلابیلو برخو کې د دوی مرستې روانې دي. حتی یو نوی قرارداد ډیر تازه سوی دی چې جزئیات به په خپل وروسته طالبان اعلان کړي د هند د حکومت سره. نو دا اړیکې د اوږده مهال دي، د لند محل اړیکی نشکار کیږي او اړیکی د یو بل هیواد پر ګټو باندې ولاړ دي. هغه دلته په افغانستان کې مرسته کوي له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې او دوی په دغه په خلاف باندې د هند خلاف هیڅ وی ډلې هیڅ وی تر هغه دی ډلې ګوندو کاسته ځای نور کې په افغانستان کې.
مننه. او یو لاند پښتنه په پای کې که تاسو هم لاند جواب راکړئ چې د پاکستان او طالبانو دوستی آیا نوره پای ته رسیدلې او ځای د هند ملګرتیا نیولې؟
د طالبانو کې فرق دی. ځینې طالبان له بعد مرغ له اوس هم په پاکستان کې جایدادونه لري او پټ سفرونه کوي، او ډیره برخه اوس په دې پوه شوي دي چې پاکستان د دوی دوست دی او پاکستان همیشه په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې ده، او دا علت دی چې تر ډیره بریده دوی اوس له پاکستان را بیل شوي دي او غواړي چې په مستقل ډول باندې له بېلابېلو هیوادونو سره اړیکې وساتي چې په هغوی کې هند هم شامل دی.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د چارو شنونکي میرویس افغان و چې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو یې خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 تریلیون موافقه لاسلیک شوې. سپینې مڼې د دغو موافقو ارزښت تر $2.5 تریلیون پورې اټکل کړی، خو تر اوسه د ټولو د معاملو او موافقو جزئیات نه دي څرګند شوي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د خلیج عربی هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په پای کې سپینې مانی وویل چې د دې سفر په لړ کې امریکا د خلیج له درو عربی هیوادونو سره د څه باندې $2 تریلیون معاملې کړې دي. د خلیج د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ سفر د پانګونې له نظر ریکارد او بي ساري و. سپینې مانی په خپل اکسپان کې لیکلي چې له عربی هیوادونو سره د امریکایي شرکتونو قراردادونه به د لا خوندي او سوکاله راتلونکي لاره هواره کړي. د سپینې ماڼۍ پر اساس ځینې قراردادونه اعلان شوي او ځینې به وروسته اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له متحده عربي اماراتو سره د $1.4 تریلیون په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي، چې پکې د مصنوعي ځیرکتیا د نړۍ تر ټولو د لوی کمپاس یا محوطې جوړولو پلان هم شامل دی. دغه کمپاس به له امریکا د باندې په ابوظبي کې جوړی شي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ دا تړونونه د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې لاسلیک کړي دي. دا تړونونه په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا ترڅنګ د هوایي چلند، انرژي او په نورو صنعتي برخو کې پانګونې هم رانغاړي. د ترامپ هدف دا دی چې بهرنۍ پانګې راجذب کړي، څو د امریکا کورنۍ تولیدي سکتور بیرته راژوندی کړي، او د خلیج درې هیوادونه غواړي په تیلو پورې تړلي اقتصادونه متنوع کړي او د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ ته سرعت ورکړي. د متحده عربی اماراتو لخوا د لاسلیک شویو تړونونو تر ټولو مهمه برخه په ابوظبي کې په 10 مربع میله مساحت کې د مصنوعي ځیرکتیا کمپاس دی، چې د ای آی معلوماتو د مرکزونو لپاره به 15 گیگاواټه ظرفیت ولري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت ویلي دا نوی ای آی کمپاس به چې له امریکا بهر تر ټولو لوی دی، د امریکا د لویو شرکتونو او پرمختللو محاسبوي سیستمونو کوربتوب وکړي او د نړۍ جنوب ته خدمات وړاندې کړي. د بلومبرګ د راپور لمخې ترامپ دا هم ارزوي چې متحده عربي اماراتو ته تر 2020 کال پورې هر کال تر 1500 د نووادا د لوړ ظرفیت HSL چیپونه صادر کړي. د دې چیپونو 15 برخه به جی 240 کمپنۍ ته ورکړل شي چې په متحده عربي اماراتو کې ډیره ده. له خبرونو ور اخوا
شی به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. د پلازمېن کابل او ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي غږیز ککړتیا له دوی څخه خوب او آرام اخیستای دی. د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبر ورکړی او وایي ځینې نور تر لاس لاندې دي، خو خلک شکایت لري چې غږ ځواک څخه نه په کور خوندې دي نه په ښار کې.
د کابل احمد شاه بابا مینا بوت خاک څلور لاره د بازار سره یوازې کورونا نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور د روغو ترڅنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکي خالد وای دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورانی دی چې په کورو کې مریضان لري نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نشي کولای دی چې ماچوک نه نو دغه مدني اوبو والا چې دومره غټه لاس فکر لګولې چې استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي مدني اوبو مدني اوبو، مګر د دې مخه تر اوسه دولت نه دی نیولې. همداسې اسکریم ونیسه، اوس خو یې ګرمۍ موسم دی، اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي، همدا چغې شروع کړې وي، دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري. وای
په دغه ولایتونو کې په دې ښارونو کې هم دا مسلونه ډېر غټه او جدي ده، خلک ډېر په تکلیف دي، ورسره تاسو سره زی په موبایل خبرې کوي په ښار کې، نو ته نشې کولای چې سره په موبایل باندې خبرې وکړې. د دې غږیزې ککړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې، ځکه دغه لوډ سپیکرونه چې دا ځای په ځای چالان دي په هر لسی کراچۍ باندې، او دا کراچۍ د ښار په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې. چې یو خدا د چغږیزې ککړتیا رامنځته کړې ده، بل دا چې رش جوړ کړی دی، بېخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي، ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خود کابل خروالی ویا نعمت الله بارکزی وی په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. غازی رادیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به
د محل په ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان لمخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو، او د آیس کریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناسته ولرو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل خر کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو.
نوموړی په دې برخه کې د خلکو په همکاري هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښار والی مخکې په خپل ویب پاڼه لیکلی و چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال لګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي، او که ټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیری. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم هری سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځاینه موجودیت، او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغېزې پرې باسي، او که مخنیوی ونه شي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول دپاره مې څه لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو دپاره داخله ورکوي. زه دا اړوند چارواکو سره هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو یا ودار شو.
ګلالی حکمل د یلمن ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکون څخه دا هیله دی ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما د نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی، بی عزتی درکیا، بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي، کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لا نړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ کډر مون او درنو زکون کو یو زربې هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کې برات ورو غوړ او صحت مند او سړي او صحت چې مې بم پتن مې درنو ګلری زکون کوله کسرنګ چې زمرو تاسو دنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو خوشو ګلری زکون کو زمرو تاسو دنن وزي درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزي د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي ورزو دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق ولولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سری له عمل څخه وکول شوی نړیوال شهرت پیدا کړي نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر ځکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ځکې خوږه ګلالي ځکون کو یو ځل به هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول درنه ځکون کې باید د خپل ځنو سره خپل نوٹ کتابچه قلم له ځان سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپل کتابچو کې له خپل ځنو سره نوٹ کړئ او پر تلونکو وختونو کې نه یوازې چې تاسو وتر استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ راځو درنه ځکون کو خپل لوست پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده ترنه کول لیست د کون کو ممکن تاسو د مېرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست شاید د مېرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوان او قربان او د یو چا څخه اوریدلې وي خو شاید د دې نشور په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د مېرمن څوک و چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي راځو نن ورځ د مېرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو ندرونو ستكون کو تاسو ټول څخه هیل لرم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي لولو چې مېرمن شربت کوله څوک ده شربت کوله شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې و لولو چې مېرمن شربت کوله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلی د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شو د هغې خوندې او ورونه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل ترنه وګللیز د کونکو کله چې په 1908 کال له دخل سیزې په لومړي کې د هغوی پر کلی د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل شوي و چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت کولی مور او پلار وژل شوي دي او هم چې په دغه وخت کې وویل چې د هغې او د هغې ورور دې ته مجبور شول ترڅو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندې وو چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغي مړ شوې وه درنه وګللیز د کونکو کله چې مېرمن شربت کوله وپېژندل سوال د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت کولی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په حق له یې وضاحت ورته ورکړه رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او هم چنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1944 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل سو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کلی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کلی د خبر کې د دې له عمله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولو چې مخې ته څه کیږي. شربت کلی په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه و اخیسته کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې دغه عکسونه اخیستي دي ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغان انجلۍ یو افغان میرمن د خپلې نی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخوشی. یعنی درونو زکون کو کل چې دا عکس واخیستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پوری سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنوز د کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یې جده چې دغه مخال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه و چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ و کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې و. دوهم ځلې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې درېمه په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو پنځه ویشتمې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه شو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو پنځه ویشتمه کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګلی د لی پراکیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې، ترڅو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې داسې خبره وای چې دا بخبریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول، نو میرمن شربت ګلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوس کچیر د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني ترنو څخه کول کوه هیله د چروغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي د ژوند چاري به مو شپور مخسي تاسو ټول ته شیخ خلاص تویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي به سره ملتیا وکړي د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي د چې باور څه دی څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو د همدغه باور جوړول پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند زموږ په پرمختګ زموږ په ذهني روغتیا زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري نن به موږ تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ ټول هغه لارښوونې هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو تاسو دا څخه ګټه واخلي او په د قطو لیول تاسو تر ورته وژونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي نو موضوع مو د باور جوړول دي چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیا او باندې پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسې کولای په یو واري د باور رامنځته کینه دا وخت نسې ستاسو څخه چې د باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي ستاسو د ټولنی ستاسو په مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ د هغه ننګونو د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونه ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ستاسو د رسیدلو ورتیا درکوي یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو پر خپل ځانګړتیاو پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ همدغه د باور جوړول بیا ولی مهم دي یعنی موږ ولی باید دغه باور خپل ځان باندې ولرو یا د باور جوړول ولی اړین دي چې باید خپل ځان باندې باور ولرو اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي هغه ورتیا چې تاسو په وجود کې دي هغه ځانګړتیا چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نسی هغه سم دي یعنی تاسو خپل ورتیاوی تاسو خپل ځانګړتیاوی منئ هغه قضاوتونه چې تاسو کوي هغه تصمیم چې تاسو نسی تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي سم دي دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونه ومنئ چیلنجونه ومنئ خطرونه ومنئ د هغه سره شبخته ولاړ سي د هغه سره مقابله وکړئ فرصتونه ترلاسه کړئ په دغه برخه کې به تاسو سره مرسته کوي تر څنګه شکونه کموي کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ کله چې تاسو اعتماد ولرئ نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړئ یا دویم ځل د پاره تاسو خپل پریکړه یا تصمیم وسیړي یا هم تاسو ته یعنی ډیر کم احتمال استه ډیر کم امکان استه چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندیښنه ولري ځل وختونه کچیر موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو موږ بیر لرو کچیر ناکام سو یا کچیر د دغه کار یا د تصمیم پایله منفی وسی د دغه څخه موږ او تاسو بیر لرو کچیر باور ونه لرو مګر کچیر موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې موږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیر نه لرو یا د دې بیر به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي نو شکونه مراکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق له ډیر فکر وکړو یا د اندیښنه ولرو تر څنګ یې ذهني صحت ته وده ورکوي اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولري مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ او په د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي په اسانۍ سره کولای شئ هغه ستونزې حل کړئ او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړئ نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي ستاسو فشار او ذهني نرمتیا و اندیشنه هم را کموي سره ولې د پرمختګ لپاره یو پیوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او هڅه وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ، ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولای سي چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږي. نو دا د باور د لودلو لپاره باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو ته چې څنګه کولای سو دا باور رامنځته کړو یا څنګه کولای سو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي، خپل هغه ورتیاوي، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې سته تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي، تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور عمل سکیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې د خپل ذهن لري کې د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاسترولو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسترولئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سي. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته به تاسو کولی سي ورسیږئ، دا نور هم تاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ دا تاسو اعتماد در زیاتوي، تاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای سي، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای سي. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای سي، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات سو انسان کولای سي چې هر ډول هدف چې هغه لري هر څومره لوی هغه هدف کوسي به هم کولای سي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهداف ترلاسه کول دا نور هم د باور در پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باور نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ. هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني، د خپل نیمګړتیاو سره د خپل تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومني. دا ومني چې وو تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومني چې وو تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه. برعکس کله چې تاسو دغه ومني، برعکس چې تاسو دغه تیروتنه څخه دغه نیمګړتیا څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطي څخه د خپل تیروتنه څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو شمه هیڅ جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغه تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغه تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه تاسو ملاتړ دي یا په هر حالت کې تاسو ترڅنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخوانه او خوري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا تاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ، چې کله تاسو فزیکی روغتیا شو نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولرئ، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ. هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کا هغه اوسې تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړئ. ځان ته باور درلودل د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې باور په جوړولو کې مرسته کوي. رضو د اعتماد جوړولو ګټې اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولی شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوئ، تر څنګه تاسو خپل ستاسي ځان درناوي او ستاسي عزت لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکئ او ښه اړیکې رامنځته کړئ، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکئ، کوشش وکئ، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکئ. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولرئ چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لرئ په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیرېدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل وړتیاوې ومني، خپل ځانګړتیاوې ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زکونکو د اوس مرو تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له و په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن ویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپل هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري هغه ومنئ، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس چې بیا هم دی ویني او بلې مزرو پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په مهربانه رب سپارم، شو وخت ولري، خدای مو منځ.